the mashal tarano lande
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني په پاکستان کې د څو ورځو تر مظاهرو او اخوډه برسته د حکومت او طریقې لبایک ترمنس تړون وسو چې له مخې حکومت د طریقې لبایک ټولې غوښتنې منلې دي. دا تړون د اپریل پر شلمه نیټه د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید د طریقې لبایک له مشرانو سره تر مذاکراتو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه د ویډیو په بڼه کې اعلان کړ. د تړون له مخې حکومت د اپریل پر شلمه نیټه وار له مخه له هیواده د فرانس سفیر د ایستلو او له پیرس سره د تجارت ختمولو قرارداد کامی اسمبلی ته وړاندې کړی. د دې ترڅنګ حکومت پر طریقې لبایک لګول سوی بندیز ختمولو او د احتجاج پر مهال د نیول سوو کسانو د خوشي کولو غوښتنې هم منلې دي. پروسش کال د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپولو دفاع کړې وه چې د دې په غبرګون کې طریقې لبایک په پاکستان کې احتجاجي مظاهرې کړې وې او غوښتنه یې کړې وه چې له دې هیواده دي د فرانس سفیر وایستل سي. حکومت هغه وخت د طریق دا غوښتنه ومنله خو د څو میاشتو تریدو ضربې رحم دا ژمنه پوره نه کړای سوه. کله چې حکومت دا ژمنه پوره نه کړای سوه نو څو ورځې وړاندې د طریقې لبایک مشر سعد رضوي د بیا مظاهرو اعلان وکړ چې حکومت هغه ونیولې او له دې سره په ټول هیواد کې بیا مظاهرې شروع شوې چې پکې پولیس او مظاهرچیان ووژل سو او ژوبل سول. د طریقې لبایک سختو احتجاجونو حکومت بیا د هغو مطالبو منلو ته مجبور کړی او له دې سره دا بحث راپورته سو چې حکومت دا مسله په سمه توګه ترله تېره نه کړای سوه. پوښتنه دا ده چې طریقې لبایک په دومره غټ قوت سره راپورته کېدل خپله په دې هیواد کې په مذهبي انتها پسندۍ اغېز څه دی؟ خپله په دې هیواد کې راتلونکي کې د دغسې قوتونو او طاقتونو پر حکومت باندې به فشار څومره وي او ورسره آیا پاکستان دا توان لري چې هغه له فرانس سره خپل تعلقات ختم کړي؟ دا مختلف اړخونه دي چې په دې بحث کې باید څېړو. دا وخت را سره میلمانه دي د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر دي. ډاکټر صاحب تاسو او محمود جان بابر صاحب دواړو ته تاسو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب تاسو خیر؟ د دې ټول پس منظر او دا هر څه ولیدلی خپله تاسو وکتل چې په پاکستان کې د طریقې لبایک په شکل کې یو مذهبي ډله چې هغه د توهین رسالت په حواله باندې اکثره حساسیت ښکاره کړی او دغه کړی خداغه یو بل اړخ دی، مذهبي اړخ ته نه ځو سیاسي اړخ ته راځو، چې د دې تاسو په خپل تجربه کې دا څومره حکومت له فشار سره دغه سیو ډلې مخامخ کړی دی چې له حکومت څخه هر لار ګودره دغه کړی ده یا هغه چې په کومه طریقه باندې حکومت ډیل کوي نو ستاسو په خیال باندې څومره له حکمت یا کپاغې کې ځینې نیمګړتیاوې تاسو ته ښکاره شو؟
دا غر دا طرز فکر چې دی دا د پاکستانی حکومت په کنټرول کې نه دی. دویم بزر اعظم چې ٹی ایل پی چې د تحریک لبیک پاکستان دا یو سیاسي پارټي هم ده، نو په هغه نظر ورته زه ګورم. اوس تاسو خبره تر اعظم چې حکومت پاکستان زه دا ګڼم چې دا خبره دا مخقضیه ده او دا شخړه ده د په حکمت سره دې ته نه دي کتلي که په حکمت سره د دې په باره کې څه پالیسي جوړه شوې وي نو کیدی شي چې معامله نه دومره تاوتریخوالي ته تللې وي او نه معامله چې دا هغه د حکومت د کنټرول بهر وتې وي. دا چې تاسو مخکې سوالونه کوئ زه به د دې جواب درکړم. مننه
ډاکټر صاحب تاسو ښه وکړو، ځکه ما په دې مینځ کې په دې مداخله کوله چې بحث اوږد سي نو زه هغه موضوع زه متل به نه غوښتل، خو بیا هم ښه شو چې تاسو خپل نظر ورکړئ. محمود جان بابر صاحب، ډاکټر صاحب د دې ذکر وکړئ چې هغه سي حکمت باندې په کار و چې دا څه وای خو نه وشوه، خو زه به دې بل اړخ ته هم راځم. تاسو وینئ په پاکستان کې خپله دغه سي تحریکونه چې چلی لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې دغه سیاسي بڼه هم لري، سیاسي شکل هم لري، یوازې خالصه مذهبي مسله هم نه وي، مختلفې سیاسي پارټۍ دي. دې سره په اولس کې چې کوم د زغم یا برداشت یا په هغه کې دا ریلیجسټی چې کوم ده د مذهبیت یو داسې سیاسي تصور هغه ستاسو په خیال باندې ورسره سیوا کیږي، ورسره کمیږي، یا هغه بیا پاکلمندی یا پرشنلایزیشن یا ریشنلایز کېدای شي؟
ورزی یو بل خود خپل ټول اوریدونکو ته تاسو دوړ ملګرو ته السلام علیکم. خبره دا ده چې تر څو پورې د دې کم حکمت سره حکومت دې سره د کړزو په هغه باندې لږ خبره وکم. ډېرې مسلې داسې وي چې هغه زموږ دشمن سره وي، خو چې کله موږ هغه ته رښتیا وایو خپل حل ورته وایو نو که هغه عزت دار سړی وي نو هغه زموږ په خبره باندې پوه شي او هغه بیا زموږ هغه ځای نه چیړي کوم چې زموږ د عزت څخه خرابېږي. زما په خیال باندې حکومت اولنۍ معاهده چې کړې وه د هغې په هغه وخت په خبرو کې هم هغه وخت د دوکه وه او د هغه دوکې دا نتیجه وه چې هغه د دې خبرې نه یېرېدو چې کله دا وخت پوره شي نو بیا به څه کېږي. خو غلطي خو ته شوې وه. او دویم هم چې دا اوسې کوم کار کړی دی دا پرون چې کوم عمل کړی دی نو دا بیا هم لګیا دی دوکه کوي. دوکه داسې کې لګیا دی چې هغه څه غواړي لګیا دي. اول خو په کار دی چې هغې کښېني هغې سره سمه خبره وکړي بیا پارلیمان کې دننه چې کوم جماعتونه هغې په اعتماد کې اغستی وي په دې کې د ډېرو جماعتونو د خلکو په تېر کې لبیک کې دننه سیاسي اثر دی په دې پرو خلکو باندې دې جماعتونو به خپل اثر استعمال کړی وي او دا کوم خلک چې سړک ته راوتي وو دا ټول چې کله سیاسي ګوندونه او کله دا قومي قیادت یو ځای شوی په یو ځای ولاړ وي نو زما په خیال باندې د تېر کې لبیک د ریاکشن او د رد عمل به هم دومره زیات نه و. او حکومت چې څنګه په دې د حکومت کې د راتلو نه پس چې څنګه د عمران خان صاحب جماعت هر چا ته سپک کتلې دي هغې قومي قیادت ته سپک کتلې دي هغې ته همیشه غله ویلي دي او هغه خلک چې ډېر درانه خلک وو هغې ته هم د غلو په نظر کتلې دي او خپل ځان یې سره پوه ګڼلې دي. دا د هغې نتیجه ده چې څنګه اوس موږ دې وخت کې تېرېږو لګیا یو. دې نه مخکې زه به ستاسو د یادګیرنې لپاره دا خبره وکړم چې کله په پېښور کې په ای پی ایس باندې حمله وشوه نو نواز شریف راغو کېناستو او ټول خلک یې په یو ځای باندې کېنول. یو طرف ته خپل مخالف ترین چې ټولو کې خطرناک مخالف و عمران خان یو طرف ته هغه ځان سره کېنولو قومي ټول قیادت یې ځان سره کېنولو د فوج مشر یې ځان سره کېنولو او مسله یې ورته مخې له کېښوده چې دومره لویه کشاله مخې له راغلې ده راشي چې اوس دا څنګه حل کړو. نو هغه یو کور په تور باندې هغه د حل کولو کوشش وکړو. د دې نه مخکې چې په امریکې په اسامه بن لادن باندې حمله وکړو نو زرداری صاحب د پاکستان صدر و هغه قومي قیادت راوستو او پارلیمنت په یو ځای کېنولو نو غټه نه غټه مسله چې کوم هغه الته راغونډه کړه او الته ختمه کړه. خو دا د موجوده حکومت دا چې کوم ارث روان دي بل دویمه خبره دا ده چې دا چې کوم خلک جوړ شوي دي دا هغه چاکو او دا هغه چاړه وه چې دا چا چې جوړه کړې وه نن هغه پې خوږېږي ځکه چې د دې دواړو رخونو باندې خلک خوږېږي. د دې چاړه یو مخ نه دی چې دا به صرف دشمن وخي دا چې چا جوړه کړې وه اوس د هغې خپله هم د کنټرول نه وځي ځکه چې د هغې ته یې دومره ویلي دي چې ته ډېر ښه مې ته ډېر تکړه مې او ستا د وجې خو اسلام ته ډېره غټه فایده ده. نو هغه چې کله ستا په هغه وخت کې په کار راتلو چې کله تا د سیاسي دښمن خلاف استعمالولو نو نن هغه ستا هم مخامخ هغه رنګې ولاړ دی او دا سلسلې زما په خیال چې بندې شوي نو دا کار نه ختمېږي.
صحیح مننه مامو جان بابر صاحب تاسو د دې بل اړخ ته مو قتل. خو ډاکټر صاحب یو بل سوال دا دی لکه تاسو ویلې چې پاکستان یو ملک دی او په دنیا کې ډېر زیات ملکونه دي او دا په بین المللي یا په نړیواله کچه باندې هغه څه د پاکستان په کنټرول کې نه وي. خو مو براسو پریکټیکل خبرې ته عمل خبرې ته خپل عمران خان هم په خپل وینا کې قسم هغه باندې ډېر تنقید وسو خو یو خبره هغه واضح که هغه دا ویلې چې له فرانس سره تعلقات چې دي هغه د پاکستان په ګټه نه دي او یا د فرانس سفیر استل یا که دا سفیر وزي نو د دې به په یورپ کې څکه مشت پاکستانیان دي هغه ته به مشکل خپل به تجارت ته مشکل وي او پریکټیکلی عملا خبر هم داسې ده. ستاسو په خیال باندې حکومت یا پاکستان به حیثیت ریاست دا توان لري چې دغه مطالبه که دی منی او د فرانس سفیر باسي نو د دې به اثرات وي؟ اول خو دا توان لري او که نه؟
یو خدا دې چې پاکستان په کومو مشکلاتو کې راګیر دی نو زه فکر نه کوم چې پاکستان څو ډېر توان لري په بین المللي کچ باندې. خو د دې د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده حکومت یو معاهده شوې وه او هغه معاهده کې دا خبره خو سپیده لیک شوې وه چې د فرانس سفیر به د پاکستان نه د ویستلو لپاره حکومت څخه کوټي ګامونه اخلي. زما په خیال باندې دغه حکومت په دې باندې صحیح کار ونه کړی شو. زه وایم که چېرې د سفیر ته مستقل طور نشي لیږلی نو د یو وخت لپاره خو یې لیږلی شي که نه د هغې نه کېدی شي که د یو وخت لپاره لیږل شوی وي او د سفارت ته چې کومه درجه ده دا رالاندې شوی وي داسې کېږي بعضې ملکونه
همدغه له تاسو زازه پوښتنه کوم ډاکټر صاحب تاسو په دې تجربه لرئ یعنی داسې ممکنه ده چې له سفارت یا سفیر له یو ملک څخه وایستل سي د هغه داسې امکان وي یعنی وي به خامخا به وي خو د دې به بیا امپیکټ یا اثر څه؟
بالکل صحیح وایي تاسو. ستاسو سوال ډېر مهم دی. دوه امکانات یو خدا دې چې انسان را پاسي او هغه پرسونا نان ګریټر ډیکلیر کړي چې لکه ته بس ته مونږ خوښ نه یو ته مونږ شاله دا یو دا ګران کار دی پاکستان لپاره. خو پاکستان دا کولی شي چې د فرانس د سفارت درجه را لاندې کړی وي او سفیر ته ویل وي چې ته خپل ملک ته ستا چې دریم نمبر کوم کس ته هغه بدل ته خپل فریضه او خپل وظیفه ترسره کوي. دا ممکن وه حکومت دا مونږ کړی شو د دې چې رکړی نو کېدی شي چې تحریک لبیک پاکستان په دې باندې لږ شانتي قانع شوی وي.
ها اوس ډاکټر صاحب تاسو ته به هم راځم. تاسو ما خیال شاړخ ته اشاره وکړه محمود جان بابر صاحب خپل په پاکستان کې دغه سیتی او تحریک چلی لکه ما مخکې پښتنه کړې و او هغه په ډیره لو پیمانه چلی او شا ملک بند سو بیا په کې پابندي ور باندې ولګول حکومت په دې ردی عمل کې چې تاسو تیری کې لباک چې است غیر قانوني دی دا اوسم تر بحث لاندې ده چې دا حکومت په مایده کې لیکلي دي چې د دوی ځبه د پابندي پورته کوي. خو بیا دا خبرونه هم راځي چې حکومت وایي چې دا به عدالت لري دا کار کوي. خیر هغه به بلی او بحث وي. خو دلته سوال دا دی چې خپل په پاکستان کې دغه سي مذهبي ډلې چې دي هغه څومره په اولس کې یا په خلکو کې د دغه سي موضوعاتو پر راپورته کولو باندې خلک د انتها خواته یا د نزغم یا نه برداشت په طرف وړلای شي.
ګورې تاسو که د ټول چې د څومره تحریک اوچلېدو که نه په دې کې د دې تحریک لبیک چې څومره اقدامات چې کوم که نه د دې واضح نشانه حکومت په او خو د دې ټولو کې لوی متاثره فریق چې کوم هغه عام اولس و. عام اولس تاسو کتلی وو چې خلکو چغې ووهلې چې بس دی که نه د تاسو څه کوي لګي تاسو هر طرف نه مو ته لارې هم بندې کړي دي تکلیف کیو او بل ټول خلک په دې خبره باندې پوهېږي. اوس دلته ډېر تعلیم یافته خلک دي. د ډاکټر صاحب چې څنګه خبر کا چې دلته د سفیر د دې نه واپس لېږلی کېدی شو نور هم هر څه کېدی شو. خو یوه خبره به مونږ دا هم یاد ساتو چې زما په اولس نه هټ کې زه یوه خبره کول غواړم. دلته هغه دا ده چې فرانس په اقوام متحده کې هم په یو خاص ځای کې حیثیت لري. په سلامتي کونسل کې هم هغه یو حیثیت لري. په یورپي یونین کې هم د هغې خپل یو حیثیت دی. په ناټو کې د هغې خپل یو حیثیت دی. زمونږ ډېر زیات په زرګونو خلک هلته موجود دي. او که دا خبره تحریک لبیک پاکستان په دې باندې پوهېدو چې دا ډېره زیاته ضروري ده چې د فرانس نو دا زما په خیال په پاکستان کې دا نور چې کوم د غټ سي مذهبي جماعتونه چې کوم دي او چې کوم خلک د تحریک لبیک نه علاوه په سوونو تنظیمونه دلته په پاکستان کې موجود دي زما په خیال دا ختمول پکار دي. ځکه چې هغوی ولې د دې خبرې ته پام نشته او د هغوی خو خبره دا ده چې دا دویمه چې کوم زه دلته راتلو والا خبره کوم که د سفیر باندې هم یوازې زموږ مسله نه حل کیږي. ځکه چې د سفیر تلو سره به هم هغلته فرانس چې کوم دی هغه په خپله تاسو له پته ده چې هغه په هېڅ صورت باندې به په دنیا پر د نړۍ په کچ باندې به هغه کله هم د خپل بېزتي به دا برداشت به نه کړي چې تاسو دې ماته سفیر وایستو. هغه به وایي چې تاسو به که تا وباسي نو تاسو به هغه نتیجو ته هم تیارېږي او په دې باندې د پاکستان خلک پوهېږي. او ځکه تاسو وګورئ نو عام خلک تیری کې لبیک پاکستان سره ډېر زیات نور اوتي. تیری کې لبیک پاکستان د دې احتجاج به دومره غټ اثر هم نه وي شوی که د دې مقابله یو ناپوه حکومت سره نه وي. یو ناپوه حکومت سره یو د انا پرست حکومت سره یو هغه خلکو سره چې هغې د پاکستان نورې معاملې هم په ښه طریقې سره ډیل نه کړي.
خو دې کې محمود جان بابر صاحب زه سوال په دې کوم ستاسو حکومت ګڼئ چې یاره هغه حکومت په ناپوهي کې یا تکړه نه دی یا حکمت نه لري؟ ډاکټر صاحب هم دا وایي. زه به هم دغه سوال بیا تاسو څخه کوم. بیا به ډاکټر صاحب ته ځمه چې حکومت ځکه چې پاکستان کې د دې مذهب موضوع خصوصا د پیغمبر اسلام سره چې کوم د هغه له قدر احترام عزت سره تړلې خبره وي هغه دومره حساس وي که هغه څوک پر تاسو باندې را واهم چوي نو ډیره مشکل وي چې په هغه کې ځان ایستل ګران وي. نو تاسو نه ګڼئ چې په پاکستان کې دا موضوع په اولسي سطح دومره پراخه شوې ده چې که هر حکومت وي کله خبره چې دې ځای ته راسي د توهینې رسالت یا مذهب غراسي نو بیا له ټولو څخه لار خطا وي. هغه لار که هغه په نواز شریف هم راغلی ولای او که هغه په آصف زرداري راسي په راتلونکي حکومت کې نو حکومت دپاره لارې ډېره تنګه ده. ستاسو فکر نه کوئ چې هغه سره لار
ګوري جی دې حکومت کې او مخکینی حکومتونو کې ډېر غټ فرق وو. دا خلک چې کله میاں نواز شریف پسې راوتي وو کنه او دا په فیض آباد کې ناست وو دا بیا چې کور ته هم واپس لیږلی وو، تاسو ته هم پته ده او مونږ ته هم پته ده. او هغه چا چې دا کور ته واپس لیږلی وو هغه نن عمران خان صاحب سره ملګری دي. ټول خلک په دې خبره باندې پوهیږي چې داسې کوم تنظیمونه وي، د دې ډېرې نږدې اړیکې وي هغه کس هغه خلکو سره چا چې د نواز شریف خلاف سراوت تحریک پر کور ته واپس لیږلی وو خپل مقصدونه ترلاسه کولو نه پس. نو اوس هم هغې دا کار کولی شو، اوس هم که چېرې د حکمت نه کار اخیستی شوی وي، ځکه مونږ خلک دلته دا ګڼو چې په پاکستان کې دننه چې کومه لوبه روانه ده په هغه لوبه کې هم څه داسې پلیئر شته، څه داسې خلک شته چې هغې دا حالات جوړوي، څوک به حکومت پرشرایز کوي، څوک به لګي نور مقصدونه ترلاسه کوي. نو زما په خیال باندې که دوی دا کول غوښتل نو داسې ډېر زیات مشکل کار نه. په ماضي کې موږ داسې ډېر تحریکونه کتلي دي چې راوتي دي. تاسو عمران خان صاحب سره کتلي او کنه طاهر القادری صاحب راوتي وو؟
طاهر
القادری صاحب چا د پاکستان نه مانی کو چې بس نور پاکستان ته بس نور مره د بس کار زموږ شو. ولې طاهر القادری صاحب اوس په دې معاملو کې اوس پاکستان ته نه راځي؟ دا ټولې خبرې اوس دلته خلک په دې خبره باندې پوهېږي، ځکه تاسو ته په هر احتجاج کې صرف هغه جماعت خلک کاری، عام اولس تاسو ته په هغه کې نخ کاری. او هغه جماعت هم چې خپل خلک کله روباسي نو هغه خپل خلک په هغه له پتی چې دا به موږ څنګه هینډل کوو. نو دا زما په خیال باندې د دې عام اولس سره دومره ډېره زیاته خبره نشته. که د دې اولس سره وې نو اوس پورې به دې کې لبیک پاکستان سره معاهده باندې به دا مسله یوازې نه حل شي.
مننه ډېره مامو جان بابر صاحب. ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړه او ډېره عامه خبره وه چې که پاکستان سره اوس آپشن چې کمی دي، لارې چې کمی دي، هغه بیخی یعنی که چرته په دې معاهده عمل کوي بیا خو هیڅ لار هم نشته سره. او بیا تاسو چې کومه لار یادوي کنه هماغه محدود لار به فرض کو په دواړو صورتو کې که پاکستان حکومت لل تحریک لبیک سره پکړې معاهده عمل کولو سره سفیر د فرانس له ملک باسي، نو لکه څنګه چې محمود جان بابر صاحب وویل چې فرانس دې هغه یو ډېر لوی قوت دی د نړۍ، بیا یورپین یونین دی، نو او دا وخت د پاکستان اف ای ٹی ایف سره مسله ده او هغه په فرانس کې دا غونډې کیږي، نو خپل پاکستان د پاره به په سیاسي، په اقتصادي یا په نړیوال ایمیج په اوله باندې څومره غټ گزار وي بیا؟
نو مشکل خبر هو او خو چون کې د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده یو لوزنامه لاسلیک کړی و، نو بیا هغه اخلاقي تور د دې پابند و چې څنګه څنګه ګامونه پورته کړی وي چې هغه هغه پورته نه کړی شو او په نتیجه کې ډېر لوی تاوتریخوالی مخې ته راغی او اړې ګړي. خبره دا ده جی دا خبره په خپل ځای یو حقیقت کې کوم چې بابر صاحب وي چې فرانس په ملل متحده کې هغه یو ډېر ځانګړی حیثیت لري او د پینزو نه نیټو ویټو پاور یو ممبر هم دی. خو بل طرف ته که چېرته د فرانس سفیر په یو خاص دغه باندې د ملک نه وویستلی شي، ځکه سفارتي طور بیا د دې وجوهات هغه ریاست ښایي کوم چې د خپل ملک د سفیر بهر وباسي او هغه دنیا کې په سفارتي کچ باندې هغه پیغام خور شي چې دا ځکه مونږ وویستلی چې فرانس د یو نیم عرب مسلمانانو د جذباتو سره چې داوی په ملک لوبي کوي نو هغه ته یو ریاستي دغه ورکوي، هغه ته یو سپورټ ورکوي. دا په دې وجه مونږ وویستلی نو څنګه سره د یو سفیر نه وویستلو دپاره ریاست چې دنیا ته هم څه خبرې
یعنو که ډاکټر صاحب دغه دلیل تاسو وایست یا د پاکستان حکومت هر دلیل بیا برابروي خو هغه خو په یو چوکاټ کې وي لکه څنګه تاسو وایست چې دغه به یو لاجیک یو دلیل یو دغه به وي، خو د دې چې کوم بیا وروسته کوم عمل دی نو هغه پاکستان ته بیا
سره مې اتفاق ته تاسو سره هغه سره مې اتفاق ته پاکستان په اقتصادي کچ باندې هم ډېر کمزور دی او د پاکستان چې په تیرو ټول لسیزو کې په دنیا کې کوم ایمیج دی هغه هغه تم ډېر لوی نقصان رسېدلی دی. نو په داسې حالاتو کې د پاکستان لپاره داسې قسم فیصله آسان کار نه دی. خو زه دا وایم چې کله د یو سیاسي ګوند سره یا د یو مذهبي ډلې سره لوزنامه لاسلیک کېده نو چې هغه وخت کې په دې باندې سوچ شوی دی په عواقبو او په نتایجو باندې هغه وخت کې بس دا وګڼل شو چې په دې معاهده لاسلیک کېدو سره به ور چې دا به مړ شي او بیا هغې دا شاید دا نتیجه به نه رسېدلی چې دا اور یو ځل بیا هم لګېږي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. مامو جان بابر صاحب یو بل سوال له دې سره راځي که د تحریک لبایک سره ایون په معاہدہ کې یعنی په معاہدہ کې هم دا لیکل کېږي چې د دې ملک سفیر به مو باسو یعنی په اصولو کې په لیکلو کې دا یو ډله د تحریک لبایک او په داسې حال کې بیا یو ډله د پاکستان حکومت دا اختیار هم لري د غیر قانوني کې او غیر قانوني هم کا او بیا ور سره مذاکرات هم وکړو نو کدا تحریک لبایک یو ډله ده نو په پاکستان کې خدای سي بیا بلها مذهبي ډلې دي نو د پاکستان حکومت کدا یو کار کوي یا وشو یا په دې معاهده کې یو لیکل عمل هم نه کوي نو سبا خو که پاکستان کې هر ډله راپورته شي کاغه بیا د پیپلس پارٹی په شکل کې که مسلم لیگ نون په شکل کې کاغه د ای این پی په شکل کې کاغه د جمعیت علما اسلام په شکل کې نمونه یا خی پښتون تحفظ مټ له یو مشکل نه مشکل کې له یو ملک سره به دغه سبب وای د هند سفیر وباسي بیا به روډونو ته راوځو د افغانستان سفیر وباسي د امریکې سفیر وباسي نو دا یو مثال به قائم نشي چې یو ډله یو ریاست ډکټیټ کولای شي او په هغه باندې هغه کول غواړي چې څه دوی غواړي
همدغه خبره ما استاسو ته اله کول والا وا چې یوازې د دې په وستو سره استاسو مسله نه حل کیږي بیا به تاسو په ځان یو لار جوړوي لار به په ځان داسې جوړوي چې د چا به هم چا سره نه لګي هغه تنظیم به راپاسي او په پاکستان کې تاسو ته ښه پته ده چې داسې ډېر ملکونه شته چې خپل جنگ په پاکستان کې کوي لګیا دي یو یو فرقی طرف ته دی او بل د بل فرقی طرف ته دی او یو یو ته وی چې دا زمونږ د پلانکې زمونږ د پاکستان مخالف دی د مسلمانانو مخالف دی هغه ملکونه خپل ملکونو کې دا جنگونه نه کوي هغه اچ کوم پراکسی وار دی هغه هم په پاکستان کې کوي او هغه پاکستان ته ډېر لوی نقصان رسولی په پاکستان کې چې کوم فرقواریت دی وخت کې موجود دی کنه دا هم د دغه قسمونو جنگونو هغه د سبب یو ملک سبب یو طرف والا را پاسي چې د ایران کې چونکې دا پلانکې کار داسې شوی دی نو ان فوری طور باندې ایران سفیر وباسي او تاسو به چون کې دلته د فرانس سفیر وسته وي نو تاسو باندې بلار جوړ شي وي دین پس په بل گروپ را پاسي ابو یې نه سعودي عرب چې کوم دې دا پلان کې کار داسې کړی دی اسرائیل سره خبرو اترو له ناشتي او دې خو اسرائیل سره اړیکی جوړی لګیا دی سفارتي لهدا د سعودي عرب سفیر وباسي بیا به د نورو هغه مسلمانانو ملکونو به نمبر راځي دا نمبر به بیا په یو طرف نه پاتې کیږي ځکه چې په پاکستان کې هر چا ځان د پاره خلک ساتلی دي په پاکستان کې ار سوکشتا پاکستانیان لا ډیر زیات نشته د پاکستانیان چې کوم دی هغه کم دی د نورو ملکونو او د مختلفو ګروپونو لګیا دي هغه مختلفو ملکونو او د هغه نظریاتو سره ځان تړي خو د دې پاکستان د پاره له خلکو ډیر زیات کار نه دی کړی که چا کړی هم دی نو هغه هم د هرې خبرې نه یریږي قدم مخکې نوړي زه په خپله په دې معامله باندې د حکومت دا خبره منم چې حکومت دا ټیک کار کړی دی هغه سفیر نو باسي ځکه چې دا زمونږ مسله چې کوم ده زما په خیال باندې دا مذهبي نه ده دې وخت کې دا جذباتي او سیاسي مسله ده چې دا مذهبي مسله و تر اوسه پورې بچا رامنځته کړې وي چې دا په کوم د مذهب په کوم کوم بنیاد باندې دا خلاف ده تر اوسه پورې په دې حواله باندې د خپل اولس رهنمای اچا هم نه ده کړې او هغه چې کوم د پاکستان غټ جماعتونه دي هغه هم د دې نه سیاسي فائدہ اخلي لګیا دي هغه دې ته په مذهبي نظر باندې نه ګوري چې جمعیت العلماء اسلام دی او که جماعت اسلامي دی که هغه دواړو د دې نه کوم فائدہ اغستو کوشش کړي هغه سیاسي فائدہ اغستو کوشش کړي دا چې کوم جذبات را پاردلې دي په دې کې د ځان د پاره د مقصد د حاصلولو کوشش کړي دي کینه هغه ته پکارو چې هغه په دې حق لباندي تر اوسه پورې څه پمفلیټ رايسته وي څه پوسټر رايسته وي څه پروګرام کړي وي څه په انټرنیټ باندې څه پیغام چولې وي چې دی وخت ټیک څوک دي زموږ په پاکستان کې دهشتګردي هم کې د غټ جماعتونو په آرام غلي ناشو غریب د دهشتګردې تعریف ته هم میدان ته نه راوته څه کوششونه پکې شوی هغه مونږ کتلی وو خبره دا ده چې خلک غیر جانب داره پاتې کیږي او چې کله خپل مقصد ترلاسه کیږي هغه ټایم لګ رامنځته شي
مننه مامو جان بابر صاحب مننه ډاکټر صاحب دا مسله خیر اوس بیا راغله که څنګه مامو جان بابر صاحب چې لار به جوړ شي که د فرانس سفیر وایستل شي تاسو استاد هم یې په دې حالاتو مجور نظر هم وي اسی به د اوږدمحاله یعنی لانګ ټرم د پاره څنګه کېدلای شي چې دغه سي مسلې بیا بیا سر راپورته نه کړای شي داسې څنګه ستراتیژي ریاست جوړولای شي یا هغه حکومت چې پر ریاست باندې حکومت کوي هغه کولای شي چې که بیا بل شکل کې دا مسله راپورته کړي مستقل حل د دارنګ مسلو بچوي په اوږده موده کې
کاکل سب تاسو په یو مخ کې یو پاکستان د سیاست په حق له یو پروګرام کې ما دا ویلو چې د بده مرغه پاکستان کې نه خو حکومتي چې کوم ګوند دی هغه خپلې ذمہواری تر سره کوي او نه بیا د مخالفې ډلې ګوندونه چې دی هغه ذمہواری پوره کوي
پکار دا ده چې داسې قسمه واقع راشي چې کوم کې د ملک سالمیت او د ملک وجود چې هغه په خطر کې وي، پکار دا چې په دې باندې نیشنل کنسنسس یا
ملي روغه جوړه
لپاره
اتفاقي رائے
ملي روغه جوړه داسې کېدای شو چې پکار دا ده چې حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یو میټینګ راغوښتی وي او په هغه کې په خاص توګه اغي مذهبي چې کوم مذهبي سیاسي پارټي دی اغه ته اپروچ کړی وي او اغه سره تماس نیولې وي او په دې طریقې سره د مسلې حل طرف ته تللې وي. د حکومت مسله دا چې یو خو هغه د ټولو سیکولر او مذهبي او ټولو پارټو سره په جنگ دی او بل خو ورپسې یو بل ډلم راوچته شو او اغه هم د اغه سره په جنگ شو، نو یو کس په یو وخت کې په ډیرو مهاجرو باندې جنگ نشي کولای. نو د حکومت د ټولو نه لوی چې کوم چیلنج دی هغه دغه دی چې ټول مهاجرو باندې هغه لګیا دی جنگ کوي. د معیشت چې کوم حالت دی هغه ډیر خراب دی، اقتصاد هم کمزوری دی، پاکستان ته نور هم خطرې را په مخه دي او سیاسي لحاظ سره حکومت نشي کولای چې هغه ټول سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره وکړي. نو دغه وجه ده چې خبره هغه د لاس او د خاګونو ایوتله. په آینده کې پکار دا ده چې حکومت د هرې خبرې حل په قومي اتفاق رائے سره راوباسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، ستاسو هم په دې خبره به بحث پای ته ورسوو ځکه چې وخت کم دی. نو ډاکټر فخر اسلام صاحب ستاسو مننه، محمود جان بابر صاحب تاسو را سره واست، ستاسو ډیره مننه په دې بحث کې د برخه اخیستلو. تاسو دواړو ته شرواز غواړم. ډیر
مننه،
خوشحاله اوسئ. اوریدونکو، تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدی او هغه په دې باندې و چې پاکستان کې د څو ورځو راهیسې د مظاهرو او خوډای بروسته د حکومت او طریقې له بایک ترمنځ تړون سوی چې د مخې به حکومت د طریقې له بایک ټولو غوښتنې مني چې په هغه کې یوه دا هم ده چې د پاکستان حکومت سره منلې چې د هیواد به د فرانس د سفیر د ایستلو او له پیرس سره د تجارت ختمولو قرارداد کمی اسمبلی ته وړاندې کوي چې هغه وار له مخه وړاندې کړل سوی دی. او په دې خوډب کې ډیر کسان و هم وژل سو او دا ځکه دا مطالبه طریقې له بایک کوي چې تیر کال د فرانس صدر په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپولو دفاع کړې وه، بیا په دې مظاهره شوي. سوال دا و چې دومره د طریقې له بایک په قوت او طاقت سره پاکستان لکم چیلنج سره مخامخ کړی دی او خپل حکومت دا څنګه ترله تیره کا؟ په بحث کې را سره د پېښور پوهنتون د سیمه ییزې څېړنو د مرکز مشر ډاکټر فخر اسلام او د سیاسي چارو او خبریال پوه محمود جان بابرو. بحث هم په دې ځای پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.